السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې یو ساته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د درسي ساعت تعلیمي پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ مشر وایي چې سکل خای شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شي. عرفات جمال پرون له کابله د ویډیو کانفرنس له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغه څه چې موږ یې وینو له دواړو هیوادونو یعنی ایران او پاکستانه په بې عزته، بې نظمه او پراخ ډول د افغان کډوالو ایستل دي. ښاغلی عرفات زیاته کړه چې د کډوالو دا ډله یې ستنېدل پر افغانستان چې له پخوا څخه هم له بشري بحران سره مخامخ دی لوی فشار راولي. ښاغلی عرفات یادونه وکړه چې تر دې دمه 1.6 میلیون افغانان له پاکستانه او په ډیر شمیر نور له ایران خپل هیواد ته لیږل شوي دي. د نوموړي د اټکل له مخې د کال تر پایه ښایي دا شمیر 3 میلیونو ته ورسیږي. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم ویلي وو چې ډیری افغان کډوال په جبري ډول له ایرانه ایستل کیږي. اسلامیک ریلیف ټولنه وایي چې له ایرانه ایستل شوي زرګونه افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې د افغانستان په لویدیځ کې بند پاتې دي. د خیریه ټولنې پرون په یو بیان کې د خپلې یوې تازه څیړنې په اساس وویل چې ډیری ایستل شوي کډوالې کورنۍ خوړو او سرپنا ته بیړنۍ اړتیا لري، خو وایي د راستنېدونکو کډوالو ګڼه ګوڼه ډیره او سیمه ییز امکانات کم دي. د اسلامیک ریلیف د څیړنې له مخې په تیره یوه میاشت کې نږدې 500,000 کډوال له ایرانه په جبري ډول ایستل شوي دي او هر ورځ 15,000 نور کسان هم ایستل کیږي. له دې مخکې نورو نړیوالو مؤسسو له هغې ډلې ملګرو ملتونو هم له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر پر چټکولو انتقاد کړی دی. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د دې هیواد مخالف وسلوال په افغانستان کې دي او دا یې لویه ننګونه بللې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل که څه هم افغانستان او پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې د ډیپلوماتیکو تماسونو له لارې د اړیکو د ښه کېدو په هدف خبرې پیل کړي، خدای زیاتوي چې بیا هم په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو فعالیت د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمه ییزې همکارۍ د پرمختګ پر وړاندې مهم خنډ دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې د تروریستانو د ځالو د شتون له کبله خپله اندېښنه واکمنو طالبانو ته څرګنده کړې او هغوی یې هڅولي دي چې د دې ډلو پر ضد مشخص اقدامات وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې میلادي میاشتې په 9 نیټه د طالبانو د حکومت او پاکستان استازو په اسلام آباد کې سره وکتل. ښاغلی شفقت علي خان وویل چې د دې خبرو په اجنډا کې سوداګري، د کډوالو ستنېدل، سیمایز تماسونه او امنیتی همکاری شامل و. ولسمشر ډونالد ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې متحد ایالات به پر ناټو وسلې وپلوري څو اروپایي متحدان یې دا وسلې اوکراین ته چې د روسیې د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د حملو د شنډولو هڅه کوي وپلوري. ښاغلی ټرمپ پرون له NBC خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دې وسلو سل په سلو کې پیسې به ناټو ورکوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو پرون وویل چې په امریکا کې جوړې شوې ځینې وسلې چې اوکراین اړتیا ورته لري ناټو ته ورکړل شوي دي او ناټو کولی شي دا وسلې اوکراین ته ورکړي او اروپایي هیوادونه یې پر ځای له امریکا څخه نورې وسلې وپیري. روبیو د مالیزیا پلازمینې کوالالمپور ته د سفر پر مهال په یوه خبري غونډه کې د مثال په توګه یادونه وکړه چې د امریکا پرتله له جرمني څخه اوکراین ته د وسلو لیږد ډیر چټک او اسانه کیدی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین ویلي د روسیې د بالستیک او کروز توغندیو د شنډولو لپاره امریکایي وسلو له هغې ډلې د هوایي مدافع پاتریوټ سیستم ته ډیره اړتیا لري. او په منځني ختیځ کې د اروپای ټولنې سمندري ماموریت وایي چې پر یوه کشتۍ د حوثي ډلې د برید په نتیجه کې 4 تنه مړه او 11 نور تري تم شوي دي. د اروپای ټولنې ماموریت پرون په یو بیان کې وویل حوثي وسلوالو پر دې کشتۍ چې د لایبیریا بیرغ پرې راپېده ډزې وکړې. دا ماموریت وایي چې مرستندویو ډلو یې 10 تنه چې 8 تنه یې د کشتۍ فلپینۍ عمله او په 2 نورو کې یو یونانی او بل هندای وګړی دی ژغورلې دي. په بیان کې راغلی دی چې ټول 15 تنه تری تم دي چې له دې ډلې 4 تنه په مړو کې شمیرل شوي. حوثي ډلې ویلي دي چې د کشتۍ د عملې ځینې کسان دوی نیولی دي. په یمن کې د متحدو ایالاتونو سفارت چې له نږدې یوې لسیزې راهیسې له سعودي عربستان څخه فعالیت کوي ویلي چې حوثي ډلې دا کسان یرغمل کړي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله میومنی، هیله لرم چې ټوله جوړ روغ او صحتمند به یاست او د نن ورځ درس مو په خیر شروع کړی اوسئ. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکو کې ډېر موضوعات زده کړل، نن هم راځو یو ډېره نوې موضوع چې په اووم سنف باندې مربوطه ده وایو یې. دغه نوې موضوع چې ده د ایکوسیستم یا هم ایکولوژي اړوند ده، چې د اووه شپېتمې صفې څخه تر څلور اویایمې صفې پرې دوام کوي. رازو پیژنو چې ایکولوژي او ایکوسیستم چه شی مشتراشی او په دې موضوع کې کوم موضوعات شامل دي. موږ وایو ایکولوژي چې د هغه خپله له دوو لاتیني کلمو څخه اخیستل سوې ده، چې یو یې د اویکوس چې د استوګنځی او لوګوس چې د پوهې په معنا سره ده. ایکولوژي چې ده د دغه دوو الفاظو دره موږ داسې ویلی سو چې ټول ژوندي موجودات، په دې موږ ټوله پوهیږو چې کم ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات ترمنځ یو اړیکه وجود لري، چې دوی دواړه مثال ژوندي موجودات بې له دغو غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. مثال د خبرې اوبه دي، خاوره ده، د لمر رڼا ده، دا ټول هغه غیر ژوندي موجودات دي چې بې له دوی زموږ ژوند دوام نسي کولی، یعنی زموږ او دوی ترمنځ یو اړیکه وجود لري. هغه علم چې د غیر ژوندیو او ژوندیو موجودات څخه بحث کوي هغه د چې په نامه سره یادیږي؟ د ایکولوژي په نامه سره یادیږي. ایکولوژي زموږ چاپیریال مشتره شي، چې په دا چاپیریال کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات شته. ورپسې راځو ایکوسیستم ته. لکه څرنګه چې مو وویله، په ټوله چاپیریال کې دا کوم شاوخوا کې چاپیریال چې زموږ او ستاسې دی، که هغه مثال د اوبو داخل ته موږ متوجه سو، د اوبو په داخل کې مایان دي. مایان که چیرې اوبه ونه وسي، دغه د اوبو کم ژوندي موجودات چې دي نه، که چیرې اوبه ونه وسي، لاندې شګه ونه وسي، نو د دوی ژوند دوام نه کوي، دوی له منځه ځي. دا چې شي سوه یو ډول اړیکه سوه د دوی دواړو ترمنځ، دغه رقم که چیرې انسانان یا هم دغه ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي، دوی ته که چیرې متوجه سو که چیرې مثال اکسیجن ونه اوسي، صحیح، کاربن ډای اکساید ونه اوسي، نباتات ژوند نسي کولی، اکسیجن ونه اوسي، موږ او تاسې ژوند نسو کولی. نو دا چې شي سوال یو ډول اړیکه سوه زموږ او د چاپیریال ترمنځ. نو موږ وایو په یو چاپیریال کې د ژوندیو او غیر ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکه د چې په نامه سره یادیږي؟ د ایکوسیستم په نامه سره یادیږي. لازو دغه ایکوسیستم چې دی موږ وایو په دوه ډوله دی، یو وچ ایکوسیستم دی او یو هم د اوبو ایکوسیستم دی. لکه د نامه څخه چې دواړه واضح دي، وچ ایکوسیستم لکه ځنګلونه، دشتې، غرونه او داسې ډېر نور، دا ټوله په څه کې راځي؟ په وچ ایکوسیستم کې راځي، هغه ایکوسیستم چې موږ او تاسې هم ژوند پکې کوو فعلا. بل ته اوبو ایکوسیستم دی چې دا لکه ځینې طبیعي او ځینې مصنوعي جهیلونه دي، سیندونه دي، سمندرونه دي، ویالې دي، دا ټول په څه کې راځي؟ د اوبو په ایکوسیستم کې راځي، چې په دې کې هم ژوندي او هم غیر ژوندي موجودات چې شې دي یو د بل سره ژوند کوي. راځو د وروسته موږ چې پیژنو د ایکوسیستم عوامل یا هم فکتورونه پیژنو. لکه څرنګه چې مو وویله، ژوندي او غیر ژوندي موجودات چې دي خپل په منځ کې اړیکه سره لري، یو د بل سره تړاو لري، چې یو د بل به مثال دغه ژوندي موجودات بې له غیر ژوندي موجوداتو ژوند نسي کولی. دغه غیر ژوندي موجودات یا ژوندي موجودات چې دي د څه په نامه چې یو د بل سره اړیکه لري، د دې عوامل یا فکتورونه، دا چې کوم موږ تر بحث لاندې نیسو. لومړی رازو وایو چې په څو ډول دي دغه عوامل. په دوه ډول دي، چې یو فزیکی یا هم غیر ژوندۍ عوامل ورته وایو، بل یې هم بیولوژیکي یا هم ژوندۍ عوامل. رازو لومړی فزیکی یا غیر ژوندۍ عوامل، لکه مخکې چې مو وویل چې په هغه کې کم کم شیان شامل دي: نور، تودوخه، اوبه، هوا، خاوره او داسې نور. رازو دغه موضوعات که څه هم تاسې ټوله د دې په اړتیاوو چې زموږ په ژوند کې څومره ضروري دي پوهیږي، بیا هم یو څه روښنایي به پر واچو. لومړی رازو د نور ته. لکه څرنګه چې پوهیږي که موږ نباتات په نظر کې ونیسو، نباتات د خپل خوړو چمتو کولو دپاره د ضیایي ترکیب په واسطه هغوی د لمر رڼا انرژي ته ضرورت لري. که چیرې د لمر د رڼا انرژي وجود ونه لري، دوی نشي کولای د ضیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. دغسې ډېر نور، موږ وایو چې نور د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر اهمیت لري او یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې راځو تودوخه. تودوخه هم یو د مهمو او اغیزناکو فکټورونو څخه دی، چې تودوخه موږ وایو ځینې موجودات دي چې هغه سړه وینه لرونکي دي. سړه وینه لرونکي چې دي، هغه په تود وخت کې، یعنی کله چې فصل مثال ګرم اوسي، په هغه وختو کې دوی خپل غذا آماده کوي. ښه مثالونه موږ ډېری د میږیانو د هم ورکولی سو، او یا ډېر نور مثالونه هم د دې اړوند لرو چې دوی په توده هوا کې هغوی خپل خواړه آماده کوي، ځان و ژمي ته آماده کوي. کله چې ژمی راسي، دوی چې کوي په ژمني خوب باندې پیتیږي، یا هم د هغه خوړو چې دوی په تودو فصل کې آماده کړی او د هغه څخه استفاده باندې خپل ژوند مخته وړي. نو تودوخه چې ده، هغه د ژوندیو موجوداتو داخلي او خارجي سیستم د دواړو دپاره ضروري او مهم دی. دغه رقم نور شیانو کې هم او ډېر تعاملات چې دي بې له تودوخې مخته نشي تلی. ورپسې راځو اوبه وایو. اوبه لکه څرنګه چې تاسو ټوله پوهیږئ، د ډېرو مهمو فکټورو یا عواملو څخه دي، چې دغه اوبه چې دی، موږ وایو که چیرې د ژوندیو موجوداتو ژوند ته وګورو، بې له اوبو د ژوندیو موجوداتو ژوند ناممکن دی. که هغه ماهیان اوسي چې په اوبو ایکوسیستم کې ژوند کوي، یا هم په وچ ایکوسیستم کې ژوند کوي. ورپسې راځو هوا. هوا چې ده، په هغه کې ښه مثال د کاربن ډای اکساید دور کولی شو. کاربن ډای اکساید چې دی، د نباتاتو په واسطه د دوی په ضیایي ترکیب کې ګډون کوي او ورڅخه اکسیجن تولیدیږي، چې بیا وروسته د دغه اکسیجن چې دا هم خپله د هوا په غازاتو کې راځي، بیا ورڅخه انسانان استفاده کوي. نو هوا هم یو د مهمو فکټورو څخه دی. ورپسې خاوره راځو. خاوره چې ده، هغه د ژوندیو موجوداتو لپاره فزیکي چاپیریال آماده کړی دی، او همدارنګه د دغې خاورې څخه نباتات خپل د ګردشندنې دپاره هم د دې د باد په واسطه چې صورت نیسي، او همدارنګه ورڅخه د خاورې څخه د خاورې د منرالونو او اوبو څخه دوی خپل څه کوي؟ تغذیه کوي. او په خاوره کې ډېر ژوندي موجودات خپل ځانو ته کورونه هم جوړوي. نو دا هم یو د ډېر مهم عوامل څخه دی. ورپسې راځو بیولوژیکي یا ژوندۍ عوامل. په هغه کې موږ درې ډوله لرو: یو تولیدونکي دي، یو مصرفونکي دي، او یو تجزیه کوونکي دي. تولیدونکي کې چې دي، هغه موږ نباتات شمېرلی سو. نباتات چې دي، هغه د منرالونو په واسطه چې کوم د ریښې څخه یې اخلي، د ریښې په واسطه یې له خاورې څخه اخلي، جذبوي، هغه په واسطه خپل ځان ته څه کوي؟ خواړه آماده کوي. چې دوی په څه شي کې راځي؟ په تولیدونکو کې راځي. چې نوري انرژي په څه شي باندې اړي؟ په کیمیاوي انرژي باندې اړي. ورپسې راځو مصرفونکي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. مصرفونکي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی چې دي، یا د نباتاتو څخه یا د ډېر کوچنیو موجوداتو څخه په استفاده خپل ځان د پاره غذا آماده کوي. مصرفونکي کې موږ درې ډوله لرو. لومړی مصرفونکي چې دي، هغوی د نباتاتو څخه مستقیم څه کوي؟ تغذیه کوي. لکه چې مثالونه ورکولی سو، سوی یا خرګوش چې موږ ورته وایو، او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات لکه پسونه، غویان، دوی ټوله د نباتاتو څخه مستقیم اغیزه کوي، تغذیه کوي. ورپسې راځو دویم مصرفونکي چې دي، دوی د دغه لومړي مصرفونکو څخه چې شي کوي؟ په استفاده ځان ته غذا آماده کوي. لکه ګیدړ. ګیدړ چې د هغه د سوی په خوړو چې کوي ځان تغذیه کوي، یا د نور ژوندیو موجوداتو. دغه رقم مثال که چیرې زمری یا پړانګ موږ په نظر کې ونیسو، دوی هم د نورو ژوندیو موجوداتو څخه چې هغه نبات خوړونکي یا لومړي مصرفونکي د هغو په استفاده ځان ته غذا اماده کوي. ورپسې هر څه خوړونکي کې چې دي هغه ژوندي موجودات راځي چې هم د نباتاتو څخه تغذیه کوي او هم د لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي، د ځینو ژوندیو موجوداتو حیوانات څخه تغذیه کوي. لکه ښه مثال یې موږ د چرګې د هغه ورکول، او تر ټولو ښه مثال یې موږ تاسې انسانان چې موږ په هر څه خوړونکي کې راځو، هم د نباتات څخه او هم د حیوانات څخه موږ تغذیه کوو. ورپسې تجزیه کوونکي وایي، تجزیه کوونکي بې چې دي هغه موجودات چې څه شوي انرژي له خوسا شوو عضوي مواد څخه چې استفاده کوي خپل تغذیه کوي. دغه تجزیه کوونکي چې دي مثال ځینې ژوندي موجودات چې کله مړه سي په خاوره کې ښخ سي، د دوی د کم انرژي چې په دوی کې سته یا د دوی د عضوي موادو څخه استفاده دوی تجزیه کوي، او ورڅخه کاربون ډای اکساید چې لاس راځي هغه هوا ته بیرته خارجوي، او دا نور کم منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي چې وروسته بیرته د نبات پاسته د استفادې وړ ګرځي، یا نبات خپل ورڅخه استفاده کوي. چې په دې کې ښه مثال یې موږ بکتریا ورکولی شو، چې بکتریا چې ده هغه خپله په چشکي راځي په د تجزیه کوونکو په ډله کې راځي. اوس راځو د بیولوژیکي عوامل او فزیکي عوامل مو انشاءالله وپېژندل. اوس نو راځو په ایکوسیستم کې د ژوندیو او غیر ژوندیو فکټورونو ترمنځ اړیکه وایي. کوم عوامل چې موږ او تاسې وپېژندله، مثال موږ وویل چې نور رڼا وه، اوبه وه، خاورې وې، دغه کوم بیولوژیکي عوامل کې چې موږ کوم شیان وپېژندله، دوی چې دي د هغو فزیکي عواملو سره یا غیر ژوندي عواملو د غیر ژوندي موجوداتو سره یو مستقیم تړاو لري، یا هم موږ وایو د دوی ترمنځ یو راکړه ورکړه وجود لري. لکه څنګه چې موږ اوس وویل، نه مثال تولیدونکي څخه لومړي مصرفونکي استفاده کوي، هر څه خوړونکي بیا د دوی څخه استفاده کوي. کله چې دغه ژوندي موجودات په خاوره کې ښخ سي، تجزیه کوونکي راولاړیږي، د دوی بیرته تجزیه کوي، بیرته د دغه ژوندي موجودات څخه کاربون ډای اکساید هوا ته، چې دغه کاربون ډای اکساید په غیر ژوندي موجوداتو کې راتلل، چې هغه هوا ته او منرالونه او نور مواد په خاوره کې جذبوي، چې بیرته خاوره د دې سره چې یو مستقیم تړاو پیدا کوي. نو چې د دغو اړیکې موږ څه شو ویل، ایکوسیستم جوړوي. ورپسې راځو غذایی زنځیر وایو. غذایی زنځیر چې دی لکه څنګه چې دغه کم فزیکي او بیولوژیکي عوامل وپېژندله، په یو مثال کې راولاړیږو دغه غذایی زنځیر څه کوو واضح کوو. موږ وویل چې دوی ټول خپل ترمنځ یو اړیکه لري، یو دوران جوړي. اوس نو کله چې مثال د خبرې موږ یو ژوندی موجود په نظر کې ونیسو، که چیرې زه یو نبات په نظر کې ونیسم، دغه نبات چې دی د خاورې د منرالونو د کاربون ډای اکساید څخه په استفاده زیایي ترکیب عملیا سرته رسوي، او د هغه د لارې ځان دپاره او نور ژوندي موجودات دپاره غذا اماده کوي. وروسته مثال خرګوش یا سوی موږ په نظر کې ونیسو، چې دی زی د دغه نبات د پاڼو څخه په استفاده تغذیه کوي او خپل ځان دپاره غذا اماده کوي. کله چې ځان یې د دې په واسطه تغذیه کوي، وروسته د هغه موږ وایو چې حیوانات نور دویم مصرفونکي یا هم هر څه خوړونکي راولاړیږي، د دغې لومړي تولیدونکي د لومړي مصرفونکي څخه په استفاده خپل تغذیه کوي. لکه مثال خبرې ګیدړ. ګیدړه چې د سوی خوري او خپل ځان تغذیه کوي، وروسته چې کله ګیدړه د وخت په تیریدو یا هم مثال د خارجي صدماتو یا خپله عمر یې پوره سي، هغه مړه سي، ګیدړه چې کله مړه سوه په خاوره کې چې کله ښخه سي، د تجزیه کوونکي په واسطه بیرته دغه کم ګیدړه چې د تجزیه کیږي، کله چې تجزیه سوه د دې کاربون ډای اکساید هوا ته او ور پاته نور منرالونه چې دي هغه په خاوره کې جذبېږي، چې بیرته د نبات استفادې وړ ګرځي، چې دا چې سوی یو ځایی زنځیر یې جوړ. انشاءالله چې په موضوع مو سر خلاص شوی. زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې سوالونه لرو. لومړی سوال دی، ایکوسیستم او ایکولوژي څه ته ویل کیږي او ایکوسیستم په څو ډوله دي؟ دویم سوال، فزیکي عوامل واضح کړي. دریم سوال، غذایي زنځیر د مثال سره شرح کړي. انشاءالله چې په درس کې کوم مشکل ونه لري او سوالونه مو نوټ کړي اوسه. بل درس پورې ښه وخت ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ راغ صحت مند به یاست. شرغ لاست اتم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ موږ تاسو ته زو پر ډیر یو مهم موضوع باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له طبیعي سرچینې او د هغوی ساتنه. زموږ ستاسو درس به د 15مې صفې څخه تر 4مې صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، الله پاک زموږ د پاره د ځمکې پر مخ ډېر نعمتونه راکړي دي چې د هغو ټولو څخه موږ خپل ژوند کولو لپاره استفاده کوو. هغه لکه خاوره ده، سیندونه دي، همدارنګه ځینې نفت دي، ګاز دي. دا ټولو څخه موږ خپل په روزانه ژوند په فعالیتونو کې، همدارنګه په فابریکو د کورونو په جوړولو کې، ټولو کې ورڅخه استفاده کوو. رسو موږ وایي طبیعي زیرمې. طبیعي زیرمې څه ته ویل کیږي؟ طبیعي زیرمې هغه زیرمې ته ویل کیږي چې په طبیعت کې موجود اوسي، چې هغه موږ په دوه ډوله ویشو. یو هغه چې نه نیوي کیدونکي دي، هغه لکه نفت، ګاز او د ډبرو سکاره، چې دا هغه منابع دي چې بیا ځلې نه نیوي کیږي. یو بیا نیوي کیدونکي منابع دي چې په هغه کې موږ د مثال هوا، د رقم خاوره چې ده، اوبه، د رقم در ټول شان چې دي، موږ په چې شي کې حسابو په نیوي کیدونکي، ځکه چې دوی کال په کال یا مثال په ډیر وختونو کې نیوي کیږي. نو دا کوم نه نیوي کیدونکي منابع چې دي، د هغوی په استفاده کې باید ډیر احتیاط، ځکه د دوی اندازه چې ده هغه محدود ده. مګر کله چې بیا موږ نیوي کیدونکو ته راسو، هغوی چې دی لګښتې نسبت موږ کولای شو چې دغه نور نه نیوي کیدونکو ته ډېر استفاده کوو، یعنی د هغو په نسبت د دوی څخه استفاده ډېره واخلو. مګر که چیرې د دوی څخه هم د اصلي اندازې څخه زیاتې استفاده وسي، یعنی تر تولید یې لګښت ډېر وسي، په هغه صورت کې کېدای شي چې دغه منابع هم له منځه ولاړ شي. نو موږ د دوو منابعو څخه باید په ښه ډول سره ګټه واخلو او د اضافي استفادې څخه باید مخنیوی وکړو. راځو د دوو منابعو د نیوي کیدونکي منابعو څخه لومړی اوبه وایو. موږ او ستاسو هیواد افغانستان کې په ډیرو سیمو ښارونو کې د څښلو اوبو چې دي، هغه د ځمکې، چینو، څاګانو او ځینې ولایتونو کې د سیندونو له لارې لاسته راوړي، چې موږ وایي دغه اوبه چې د کلنی اورښت حاصل دی. که چیرې دغه اورښت نه وای، زموږ کومه سیمه چې دی، هغه به د وچکالۍ، زموږ یوازې نه، د ډیرو نور هغه ځایو کې که چیرې اورښت ونه اوسي، هغوی د وچکالۍ سره مخامخ کیږي. بل موږ وایو چې د اوبو کمښت چې دی، هغه د څه شي لامل رامنځته کیږي؟ دا چې دی کېدای ډېری وخت کله چې په یو ساحه کې نفوس ډېر سي یا د خلکو شمېر ډېر سي، هغه د اوبو د کموالي لامل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې د اوبو لګښت ډېریږي تر تولید. نو ځکه باید د دوی که څه هم موږ د استفادې څخه مخنیوی نه سو کولای، ځکه چې زموږ ټول کارونه پر اوبو باندې تړلي دي، خو کولای سو چې دغه اندازه را محدود کړو، یعنی په صحیح ډول سره استفاده ورڅخه وکړو او د بې ځایه لګولو څخه یې مخنیوی وکړو. اوبه چې دي، هغه زموږ دپاره ډېر ګټور ویټامینونه، مالګه برابروي. همدارنګه د کبانو د پاره د اوسېدو ځای دی چې کبان موږ د کبانو د غوښې څخه استفاده کوو، زموږ د تغذیې لپاره مهم دی. نو که چیرې د اوبو ککړ سي، مثال باید د اوبو د ککړتیا څخه مخنیوی، که چیرې اوبه ککړ سي، د هغو ککړتیا د په اوبو کې د اکسیجن د کموالي لامل کیږي، چې په دې سره د کم کبان چې دي هغه هم له منځه ځي. نو موږ باید همیش کوشش وکړو چې کله کرنیز حاصلات، مثال کرنی په وخت کې ډیری اوس د حاصلاتو د ښه محصول لپاره د کود څخه، کیمیاوي کود څخه استفاده کوي، همدارنګه د افتونو ضد درمل څخه استفاده کوي، چې دا چې کله اوبو پورې ورسیږي، د اوبو د ککړتیا لامل کیږي. نو کوشش باید وسی چې د دوو شیانو څخه مخنیوی وسی. دغه رقم د فابریکو، کورونو او دغه رقم نورو ساحو، هغه کم دود چې دی یا اضافي مواد چې دی، هغه کله چې سیندونو ته ولاړ سي، هغه ککړیږي، چې دا د کبانو د له منځه تلو یا هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي د هغو د له منځه تللو لامل هم کیږي، او عین حال کې د اوبو د ککړوالي لامل هم کیږي. ورپسې راځو بله موضوع مو، خاوره ده. زموږ یو بل طبیعي منبع چې د هغه خاوره ده چې زموږ روزانه کم غذا څخه چې موږ استفاده کوو، کم سبو څخه چې موږ استفاده کوو، هغه د خاورې د برکته موږ ته لاسته راځي. د خاورې په ساتنه کې هم باید موږ ډېر دقیق اوسو، ځکه چې خاورې چې د هغه په د نوې جوړېدل چې دي هغه کلونه کلونه وخت نیسي. او دا کوم مثال سند اورش چې دی کله چې دغه ویالی زی د ویالو دغه لامل کیږي، د سندونه د دې لامل کیږي چې د خاوره هغه خپل خاصیت چې په هغه کې کولی شي نبات شوه د وکي هغه خاصیت د لاس ورکی، یا د غذایی موادو تولیدولو خاصیت دی له لاس ورکی کمزوره کیږي. او بل موږ وایو دغه کم د کرکیلي د پاره چې کم نباتات په خاوره کې شخ کیږي، چې کله د کم نباتات د خاور څخه عضوي مواد واخلي، کم شان چې په خاوره کې وجود لري هغه ټول ځینې واخلي معدني مواد، معلوم دا خبره ده چې خاوره هغه خپل مخکینی خاصیت له لاسه ورکوي. نو د دې ښه ساتنې دپاره باید د دغه کیمیاوي سرې څخه، د دغه رقم نورو کیمیاوي موادو څخه استفادې څخه باید منع وسي، ډډه وسي. او موږ کولی شو چې په ډېر مختلفو نورو لارو سره د خاورې ساتنه وکړو، ځکه چې خاورې چې د هغه د باد په واسطه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالیږي، نو ځکه چې د په هغه ساحه کې پاتې سي انتقال څخه یې مخنیوی وسي، موږ کولی شو چې مختلف عملیې سرته ورسو، ډېر کارونه د خاورې دپاره وکړو. مثال په ډول د باد د مخنیوي دپاره باید ونې وکرو، همدارنګه خاوره همیشه باید نمجنه وساتو، او په خاوره کې داسې بوټي لکه خزې داسې نباتات شخ کو چې هغه د خاورې زرې یو د بسره نشتی وساتي. ورپسې خوړو ته راځو. موږ ټول انسانان چې یو د مختلفو خوړو د انرژي د لاسته راوړلو لپاره د خوړو څخه استفاده کوو، ځکه چې زموږ د روزانه فعالیت لپاره موږ انرژي ته ضرورت لرو. هغه چې دی د انسانان چې دی له میوو د هغو د دانو پاڼو څخه او د نباتاتو څخه استفاده باندې خپل تغذیه خپل غذا ځان دپاره برابروي، او د حیواناتو څخه به په پخوا وختونو کې یوازې د پوستکي څخه استفاده کوله، د کالو جوړولو همدارنګه د نورو کارو دپاره استفاده کول. مګر اوس چې دی ډېر شمېر انسانان چې دی د پخوا رئیس چې پر دې باندې اخته و چې ډېر حیوانات یې اهلي کړل، اوس د هغو ځینو حیواناتو څخه هم د هغوی د غوښو څخه هم د غذا په ډول استفاده کوي. د دغو طبیعي کم خواړه چې زموږ موجود دي په طبیعت کې، دا چې دي په کافي اندازه، مطلب هغه کم پروټینونه او مواد چې دي هغه په کافي اندازه تر انسان تر بدنه پر د خلکو تر بدنه پورې نه رسیږي، نو ځکه پوهان د پخوا راهیسې تر اوسه پورې په دې باندې اخته دي تر څو د دغو نسلونه شکي او د دوی کیفیت او کمیت ورته لوړ کړي، چې تر اوسه پرې ډېر داسې نباتات دي لکه وریجې، غنم او جوار، د دوی نسلونه یې ډېر ښه کړي دي چې اوس په دوی کې په ډېر اندازه پروټین موجود دی، چې دوی چې دي د بېلابېلو کیمیایي موادو څخه استفاده کوي، دا چې دي که څه مثبتې ګټې هم لري چې مطلب پروټینونه یې ډېریږي، خو په عین حال کې منفي اغېزې هم پر ایکوسیستم باندې اچوي، ځکه چې دغه کم کیمیاوي مواد چې دوی کاروي هغه د حیواناتو او نورو نباتاتو لپاره زیانمن کیدلی شي. ورپسې راځو انرژي. که څنګه چې موږ وویل، انرژي په دوه ډوله ده، نیوي کیدونکې او نه نیوي کیدونکې. چې نن ورځ موږ 80% د نه نیوي کیدونکې کم طبیعي زیرمې چې دي د هغو څخه په استفاده انرژي لاسته راوړو، چې هغه نفت، ګاز، تیل دي چې په ټولو فابریکو کې د دې څخه استفاده کیږي. مګر د دوی فیصدي چې د ورځ په ورځ راکمیږي، او دغه د دوی کارول هم د اقلیم د خرابېدو لامل کیدلی سي، د هوا د ککړېدو لامل کیدلی سي، نو باید موږ کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو زیرمو څخه لکه باد دی، لمر دی، د دوی څخه په استفاده خپل هغه کم فعالیتونه دي چې دي یا کم ضرورت چې دي هغه په پوره کړو. مثال د خبرې په اوس مهال کې هم د باد په واسطه، د اوبو په واسطه، د لمر په واسطه په ډیرو برخو کې د دوی څخه د برق د تولید لپاره په فابریکو کې ورڅخه استفاده کیږي، چې زموږ په هیواد کې هم ځینې ولایتونه لکه هرات او فراه د بادي انرژي څخه استفاده کوي، د باد د انرژي څخه. نو موږ باید کوشش وکړو چې د نوي کیدونکو، ځکه چې دوی چې د چاپیریال لپاره هم تاوان لري او هوا نه ککړوي.